سلور بجیش وی داس دی رادیو دری سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم په تخنیکی برخه کې میر احمد صابر سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې مو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبرو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخه ورته خوشبینه ده. دا به هم واوري چې له یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد کابل ته انتقال شوي او نور هم پلازمینې ته پر لاره دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي او د ترکیې ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچی د مړي ځای دې وښيي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبیني څرګنده کړه.
د افغانستان لوري هم پکې ځکه دوی سره تفاهم شوی دی په برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې تمه لرو چې یو ښه نتیجه ورته راغله.
ټاکل سوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د سپتمبر میاشتې په لومړۍ کې جوړه سي، خو وروسته ځکه وځنډېد چې افغان حکومت پکښې له ګډونه ډډه وکړه او وویل چې د افغانستان د سولې په اړه هر ډول غونډې مشرتابه باید د افغان حکومت وي. وروسته کابل او مسکو توافق وکړ چې په ګډه به د دې غونډې د جزئیاتو او نوې نیټې په اړه کار وکړي. د لوګر ولایت امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ ویاند شاپور احمد زینن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جهاد مل او جمعالدین په نوم دوه طالبان پرون د لوګر د مرکز په دوشنبه سیمه کې په هوایي حمله کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا د شنبه په ورځ وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 100 او 100 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
موږ په کندهار کې 100 او 100 مرکز لرو په چې دا 100 او 100 محله کې دي. دا کار چې مخکې وړي دا به 15 او 900 نفر کارمندان کېږي. د 15 لک نفر شاوخوا کې هغه کسان لرو چې واجد شرایط دي د شنبه ورځ یعنی سبا به الخصر راځي صندوقو مرکزو ته رای به ورکړي.
له کندهار څخه د شوزو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15 لک کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وسوا او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل سو. د ولسی جرګې انتخابات د تلې په 28 او 29 کندهار او غزنی پرته د هیواد په 2 ولایتونو کې وسول. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال او سیمایز خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچی د مړي ځای دی وشي. اردوغان وویل چې ریاض باید په ترکیه کې د هغو کسانو نومونه افشا کړي چې د خاشقچی مړي له سعودي ایجنټانو څخه وروسته له هغه واخیست چې هغه د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل سو. نن د جمعې په ورځ د ترکیه په پارلمان کې د واکمن ګوند غړیو ته په وینا کې اردوغان وویل چې ترکیه په سعودي کنسلګری کې د خاشقچی د وژل کېدو په اړه نور معلومات او شواهد هم لري. اردوغان وویل چې ټاکل سوی د سعودي لوی څارنوال له ترکیې لوی څارنوال سره د یکشنبه په ورځ وویني. د سعودي عربستان لوی څارنوال د پنجشنبه په ورځ وویل چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د خاشقچی وژنه له مخکې پلان سوی وه. سعودي مخکې برعکس ویلي وو چې د خاشقچی مړینه تصادفي وه. په همدې حال کې د جمال خاشقچی زوی امریکا ته رسېدلی، مخکې د سعودي عربستان مشرتابه پر ده د سفر کولو بندیز لګولی و، خو اوس هغه بندیز لیرې سو. صلاح بن جمال خاشقچی د پنجشنبه په ماښام امریکا امریکا ته رسیدلی. سی ان ان تلویزیون په دې اړه راپور ورکړی. دوی د سعودي عربستان او امریکا دوه تابعیت لري، خو څو میاشتې مخکې یې پر پاسپورت د سفر بندیز لګول سوی و. امریکا ته تر سفر مخکې د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره د ده عکسونه خپاره سول چې ورسره ستړې مسې کوي. سعودي منلی چې د صلاح پلار جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د اکتوبر په 2 وژل سوی و. او د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولتن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 2013 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي دي چې ورته اړتیا وه. بولتن په تبلیسي کې د ګرجستان له لوړپوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا د ګرجستان د مځکني بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی کوي. ګرجستان د 2008 کال په اګست میاشت کې له روسیې سره د جګړې پر مهال په جنوبي اویستیا او ابخازیا کې پر جلا سویو سیمو کنټرول له لاسه ورکړ. روسیه د جنوبي اویستیا او ابخازیا د جلا غوښتونکو مشرتابه ملاتړ کوي چې د ګرجستان له مرکزي حکومت په 1990 لسیزه کې جلا سول، او مسکو په 2008 کال کې له تبلیسي سره د دغو دوو سیمو په خاطر 15 ورځنۍ جګړه پیل کړه. روسیه په دغو دواړو سیمو کې خپل نظامي حضور پراخ کړ او دا سیمه یې د آزادو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندله. بولتن همداراز وویل چې امریکا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې واشنگتن ته ورسي. د ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوتین سره د نومبر په 11 نیټه په پاریس کې د غونډې په څنډه کې لنډې خبرې وکړې. د پاریس غونډه د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو یوه پیړۍ لمانځي. بولتن چې له پوتین سره یې روانه اونۍ په مسکو کې خبرې وکړې، ویلي واشنگتن به په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا پر روسیه په برتانیا کې د دوه طرفه جاسوس سرګی سکریپال او هغه د لور د مغولو په پیښه کې د لاس لرلو په خاطر په روسیه اضافي بندیزونه ولګوي او کنه. د خبرونو پای.
اساسي رادیو په منځني څخه په 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا په ماسکو کې د سولې را روانې غونډې ته خوشبينه ده.
نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دسې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي.
تمه ده چې د طالبانو استازی هم ماسکو ته لاړ شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د طالبانو د رژیم د وخت لوی چارواکي اکبر آغا سره شهیدلی یو.
شوی چې دی یو بلادرادا راخستی او بل انساني پلاسمه د خپرونه باندې دغه دوه خوشی شوی دی.
په خپرونه کې به له اکبر آغا واوري چې د ملا برادر خوشی کېدل به د سولې پر هڅو څه تاثیر وکړي. د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد پلازمینې کابل ته رسیدلي.
همدا اوس په همدغه د موادو په راټولولو باندې زموږ همکاران مصروفه دي او په نړۍ به ان شاء الله نن ډېر مواد راورسیږي.
د کندهار د سبانوي انتخاباتو په اړه هم اوریدلی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه به د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالي شورا هیله خي چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به له لسر وړنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاد ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لور هم پکې ځکه دوی سره تفاهم شوی دی برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي. زموږ د تمه لرو چې یو ښه نتیجه ورسره ولاړه شي.
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې عالي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان ترڅنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له رامسته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره ښه ګټه پورته کړي، خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې کیل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونه شي کولای، ایران هم ونه شي کولای، روسیه هم ونه شي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان سوله په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په استولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صافي دې موضوع ته په پام سره وویل د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ په ماسکو کې غونډه وشي. د طالبانو ځواکمن قمندانان ملا برادر، قمندان ملا برادر چې له اتو کلونو راهیسې د پاکستان په یوه سندان کې و خوشي شوی دی. ملا برادر نږدې دوه اونۍ وروسته له هغه خوشي شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او د افغانستان د جګړې د حل په اړه یې خبرې ورسره وکړې. احمد تکل د سولې په هڅو کې د ملا برادر د رول په اړه د طالبانو د واکمنۍ د مهال لیوه چارواکي اکبر آغا سره خبرې کړې دي. اکبر آغا د مرکې په پیل کې وویل چې د پاکستان حکومت یوازې ملا برادر او د طالبانو د واکمنۍ د مهال یو بل مقام له بنده خوشي کړي.
شوی چې دی یو ملا برادر افند او بل انساني ملا صمد افند په نامه باندې چې د طالبانو په وخت کې د امنیه قمندان وو، د کندهار بیا د بانک رئیس وو، دغه دوه خوشي شوي دي.
د ځینو نورو طالب مشرانو د خوشي کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. دوی وایي چې د هغو شمېر څو کسانو ته رسیږي.
تر اوسه د هغو چا څه نه دي ویلي، خو پاکستان سره نور بندیان به فکر باندې شته، د طالبانو بندیان. خو البته داسې مشهور معروف مشران لکه دا و چې ملا برادر اخوندي، داسې خلک زما فکر باندې د پاکستان سره نه.
ملا برادر به ستاسو تمه څه ده چې اوس څه کوي د سولې په بهیر کې؟ هغه کومه ونډه اخیستلی شي؟
په عموم صورت کې طالبان یو عادت او رواج لري چې هغه د سولې خپله خبره چې په اول ورځ دوی کړې ده، تاسو په جریان کې یاست کې طالبان د اول سره وایي چې د سولې لپاره دوی دوه اساسي ټکي یادوي. اول دوی دا یادوي چې د خارجانو وتل د افغانستان صلح بیا دغه لارې بېرته طریقې نشي راتلی. دوهم چې یو داسې نظام راسي چې هغه د افغانستان د خلکو د اسلامي عنانیت سره مطابق نظام وي، نور د قدرت د شریکېدو بل څه و بل څه دا ټکي دوی خپله تر اوسه پورې یاد کړي نه دي. نو زما فکر باندې که یو داسې میکانیزم وي چې هغه دغه ټکي په کښي کې وي، په هغه میکانیزم باندې صلح راځي، خو زما فکر باندې طالبان په هغه کې ټول خپل ځان شریک بولي او دا به تایید کړي. او ملا برادر اخوند به البته په دغه موضوع کې دننه مؤثر شخص وي، او دی هم د سړی نه دی چې د دې د باندې یو خبره وکړي.
داسې هم ویل کېږي چې ملا برادر د زلمی خلیلزاد د هڅو په نتیجه کې خوشی شوی. نو که دا خبره رښتیا وي، خلیلزاد له پاکستان نه د څه لپاره د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې؟
زما فکر باندې ور خو بدون وایو چې د طالبانو خبره ده او یو عامه اوازه او انګازه ده. طالبان خپل وایي چې ملا برادر بې کومې واسطې او بې کومې معاملې را خوشی شوی دی، او یو اوازه ده. دا اوازې ته که بیا راسو، نو زما فکر باندې د خلیلزاد هلو ځلو ته هر چا د شک په سترګه باندې کتله. خلیلزاد ته مناسب دا و چې ده یو داسې کار کړی وای چې هغه یو اندازه دا د خلکو د شک نظر د داسې استثو وای. نو که چیرې دا کار د کړی وي، نو کېدلی شي چې دا به په دې نسبت وي چې خپله د طالبانو د د پاکستان ترمنځ په خبرې وي وخت هم د برادر اخون غریب په حبس کې ډېر تیر شو، تقریبا تکم نه کاله هلته تیر شو. نو پاکستانیانو هم تر اوسه پورې نور دی نس پیسې ساتلې، پیدا نه ورته کول، نو چې څه پاره به ساتي، نو دغه وخت وخت یې پرسو خلاص کړی بي.
اکبر، هغه تاسو پر احتیا باور لرئ چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ هم خبرې کیږي او طالبان د پاکستان له حکومت نه د خپل یو کس د راخوشي کولو غوښتنه کوي؟
دا عادت او رواج دی په دنیا کې. یو سړی دی په افغانستان په حکومت کې بولي ویني، حکومت ډیر مجرم ګڼلی وي، لیکن بیا هم هغه څوک چې د ده طرف ته وي هغه طرف پسې راځي، کوشش یې کوي چې خلاص یې کړي. هر څوک چې په یو مشکل کې اخته شو، هغه قریبانو، دوستانو، انډوالانو ټول د دې کوشش کوي چې د دې مشکل یې راوباسي.
مګر ویل کېږي، اکبر هغه ویل کېږي چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې تر دې نه ډېر زیات نږدې دي چې د دوی ترمنځ داسې غوښتنې وشي.
زه فکر نه کوم، ځکه چې کچیرې اړیکې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ ډېرې دي، دی وایي بیا ټول طالبان لکه موږ څه چې وینو ډېر تعداد سره د پاکستان سره بندیان دي، یا داسې غټ خلک لکه اوس چې موږ څه چې دا دي د ده په باب باندې غږیږو، هغه د پاکستان سره نه کاله تېروي، نو دا خپله په دې باندې دلالت کوي چې د پاکستان او د طالبانو سره پابند اړیکې ډېرې زیاتې نه دي.
په دې برخه کې ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي. یو خبره دام ده چې ملا برادر د پاکستان د پاوځ له پالیسیو سره جوړ نه و او د طالبانو د مشرتابه برعکس د سولې په هڅو کې لیوالتیا درلوده.
زه دوی ویلې سبب چې پاکستان چې هر څوک نیسي هغه خامخا خلک تبصیرې باندې کوي چې یا د پاکستان د سیاست سره جوړ نه و، یا د افغانستان د حکومت سره د خپل اړیکې وي، یا بل څه یا بل څه. خو زه فکر نه کوم چې داسې به وي. زما داسې نظر دی چې زه پاکستان نیولی وم، بیا یې افغانستان ته تسلیم کړم او افغانستان دغه کړم. د دې پاسره په بد کې ډېر نور خلک وو چې هغه پاکستان نیولي وه. خو زه دوی ویلی سم چې پاکستان هم داسې خلک هم نیولي دي چې خارجیان ورته وایي چې دغه سړی ونیسه، هغه یې ونیسي. یا مثلا ځینې خلک یې رښتیا د پاکستان د خپل په طبیعت باندې نه دي، نو هغه یې ونیسي. یا بل څه. د دې دپاره زما فکر مختلف عوامل وي، نو خاص خاص د برادر خود په بحث کې زه خپله داسې یو مشخص عامل ما ته په فکر کې نه راځي چې هغه سړی هغه ته اشاره وکړي چې په دغه نسبت یې نیولې.
د طالبانو د واکمنۍ د محلي او چارواکی اکبر آغا.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه.
سبا چې کوم وخت د انتخاباتو لپاره په کندهار کې رای ورکول پیلیشي، ازادي راډیو هم پیلیشي، یعنی د سهار په 2 بجو، او د کندهار انتخابات د ماښام تر 2 بجو سبا له ازادي راډیو تعقیبو. د کندهار د ټاکنو د کمیسیون مشر نعمت الله وردک وی چې د سبا ورځې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي وردک سره د ټاکنو د چمتووالي په اړه مرکه کړې.
ټاکل شوی چې سبا شنبه په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې ترسره شي، تاسو په دې برخه کې څومره چمتووالی لري؟
نو موږ په بشپړ ډول آمادګي لرو او کومه خاصه ستونزه نشته. د انجینري ټیمونه او همدارنګه امنیتي ارګانونه نه دی، موږ د کمیسیون کارکوونکي د ټول په دې باندې مصروف دي، څو چې مرکزونه اکمال کوو د سبا ورځې د پاره آمادګي ولرو، کاملا آماده یو.
د امنیتي خطا ستاسو څومره ډاډ درکول سوی سره له دې چې د کندهار د ورستۍ پیښې په خاطر ټاکنې دی ویونی لپاره وځندل؟
بله، متاسفانه چې ورستۍ پیښه درناکه پیښه وه، لوی غمیزه وه د ټول افغانستان لپاره، او همدا وجه وه چې ټاکنې وځندل. خو بیا هم زړور امنیتي ارګانونه ژمندی او غیواده را کړی د موږ سره وګغه ولاړ دي څو د ټاکنو د ورځې امنیت خوندي.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې چې د تیر شنبه په ورځ ټاکنې وسوې، پر مهال یو شمېر تخنیکی او نور ستونزې رامنځته شوې، تاسو دغه ستونزو ته څومره متوجه یاست او په دې برخه کې مو تدابیر څه دي؟
نو موږ خو ځنې ستونزې چې موږ اورېدلې وي یا موږ ته د رهبرۍ په سطح هغه په ګوته شوې وي چې هغه ته ډېره توجه وکړو، د دې په خاطر چې ډېر احتیاط مو کړی وي د مرکزي دفتر نه یو تخنیکي ټیم موږ راوغوښتو څو د خپل کارمندان د بایومیټریک په بخش کې دووري او درې وري وګو ته ټریننګونه ورکو او نوې دستګاوې د مرکز نه انتقال کو ته څو چې هغه عوارض یا مشکل هم چې په نورو ولایاتو کې درلودل چې په قندهار کې تکرار نشي.
په تیر ټاکنو کې په کندهار کې د رایې ورکولو 250 مرکزونه وو. دا ځل ویل کېږي چې یو شمېر مرکزونه تړل سوي او په دوو ولسوالیو معروف او نیش کې ټاکنې نه ترسره کېږي. په مجموع کې څومره مرکزونه فعال دي؟
په قندهار کې په 103 مرکزو کې ثبتنام شوی، هغه نوملیکنه چې شوي نو موږ کوشش هم ده چې 103 مرکزونه موږ ټول خلاص ولرو، ترڅو چې هغه چا چې ثبتنام کړی هغه راشي په خپلو مرکزو کې او خپل دفاع کې نمونته رایه وکاروي. 103 مرکزونه چې 1014 محله کېږي هغه به ټول خلاص وي.
او دغه ولسوالیو په اړه چې په معروفه او نیش کې ټاکنې نه کېږي او د څلور نورو ولسوالیو یوازې په مرکزونو کې به ټاکنې کېږي،
نو دا خو عمومي ستونزه ده. په دوو ولسوالیو کې البته نوملیکنه نه ده شوې، کله چې نوملیکنه نه وي شوې نو اغل تر ټاکنې نه کېږي.
د ورستی پښتنې په توګه په کندهار کې شاوخوا 15 لکه زره کسانو نوملیکنه کړې، چې دا تر کابل وروسته د نوملیکنې په درجه بندۍ کې دوهم ځای لري. آیا د دې امکان شته چې دغه ټاکنې دي د دوهمې ورځې لپاره هم وغځېږي؟
نو موږ کوشش هم دا دی چې دا ټاکنې د دوهمې ورځ لپاره ونه غځېږي، او کوشش هم دا دی چې په ټاکلي وخت چې هغه د سهار 9 بجې دي موږ کاملا نماده اوسو او درنو کنداریانو ته بلنه ورکړي، او بیا هم د تاسو د رادیو د طریقه دی ته بلنه ورکوو د سهار په 9 بجو دی خپلو مرکزونو ته لاړ شي او هغلته خپله رایه وکاروي. د مازدیګر تر 4 بجو پورې موږ رسمي ټیم لرو، بیا هم کوم کسان د رای نه پاتې کېږي پس د 4 بجو نه موږ قانون دادی چې هغه څوک چې هلته حضور ولري یا په قطار کې وي موږ غلطه یو کس درو ته څو چې هغه ختمیږي موږ کار ته دوام ورکوو، نو دوه مروازه د پوره نه غځيږي.
تشکر
ډیر مننه.
بیا هم د انتخاباتو په اړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون وای د شپږ ولایتونو حساس مواد او د رایو نتیجې کابل ته انتقال شوي او د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د واردولو پروسه نن پیلېږي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د پروسې شفافیت په اړه خلکو ته ځواب ورکوونکی دی. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28 او 29 له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شول او سبا په کندهار کې د انتخابات ترسره کیږي. ناجیه صافی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر پایه به د یو شمېر نورو ولایتونو د رایو نتایج هم کابل ته ورسیږي.
همدا اوس په همدغه د موادو راټولول باندې زموږ همکاران مصروفه دي او کنل به هم ان شاء الله نن د مواد را ورسیږي، او په همدغه ترتیب سره په راتلونکو کو ورځو کې د ټولو ولایتونو څخه موږ دغه مواد له ځان سره ولرو او لاغې وروسته به د سکن کیږي هغه نتایج او هغه به سیستم ته داخليږي تر څو وتوانیږو وروسته له دې بیا هغه تور سپین سره جلا کړو او حق حقدار ته وسپارل شي.
ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني لمریزې میاشتې په 19 نیټه او وروستۍ پایلې د راتلونکي د میاشتې په 9 اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به ممکن په لږ ځنډ اعلان شي.
زه هیله مندیم چې موږ مطابق دغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو، ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځلک پیچلی دی، مغلق دی، او شاید نسم کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ورځې وړاندې رای شمیرنه پیل کړه او ډاډ یې ورکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به شفاف او په جدي ډول ترسره شي. دغه کمیسیون ویلي هڅه کوي تورې او سپینې رای سره بیلې کړي. د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډېرې دغه شمنی عملی نشوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ویل ډیر باور نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سم ترسره کړي.
اوس هم ډیر باوري نه یو ولې غواړو چې کمیسیون سره همکاري وشي په ټولو معنا باندې تر څو دغه لړۍ په بریالیتوب سره سخته ورسي. بیا نو زه په دې باوري یم چې دغه پروسه به شاید منلې ډیر سخت شي. اوس چې موږ اندېښنه لرو هغه دا ده چې دغه لړۍ به اوږده شي او دغه اوږدوالی به د ولسمشرۍ د ټاکنو پر نیټې او همدارنګه چمتووالي باندې به خپله تاثیرات ولري.
نوموړي همدارنګه وویل چې د حساسو موادو د انتقال پر مهال باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي سو دغه مواد په خوندي توګه مرکز ته ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د شپږو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې کابل ته انتقال شوې دي. په خوست کې د ولسي جرګې یو شمېر نوماندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د بایومیټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ. خو اوس له خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو په دې اړه څېړنې پیل کړې چې آیا هغه وسلې چې د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې موندلې دي ایران یمن ته استولې کنه. که څه هم معلومه نه ده چې دا وسلې به حتماً ایران استولې وي، خو ملګرو ملتونو او متحد ایالتونو له دې مخکې هم د یمن حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تور پر ایران لګولی و. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
امریکایي چارواکو د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو مفتشانو ته بلنه ورکړه چې معلومه کړي آیا د متحدو ایالاتو د سمندري ځواکونو لخوا په خلیج کې موندل شوې وسلې به د یمن حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د قاچاقي وسلو د استولو شواهد په لاس ورکړي که نه. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې لړ کې د هغو څه باندې 2500 کلشنکوفونو او د وسلو د نورو ډولونو معاینه پیل کړې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن سواحلو ته نږدې موندلې دي. د دوی د څېړنو هدف د دې حقیقت روښانه کول دي چې آیا دا وسلې له ایران څخه استول شوي که له سومالیا څخه. په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان ادمیرال سکات سترني پرون د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د عدن په خلیج او د یمن په اوبو کې د وسلو د قاچاق یو ډیر لوی دهلیز شته. سترني په دې اړه چې آیا د وسلې ایران یمن ته استولې له څه ویلو ډډه وکړه، خو هغه تایید کړه چې د دې وسلو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو موظف څېړونکي د ایران، یمن او سومالیا د وسلو متخصصان دي. ملګرو ملتونو په وار وار تور لګولی چې ایران له غیر قانوني لارو یمن ته د وسلو په استولو سره حوثي اغیانو ته د وسلو پر ورکولو د بندیز له پریکړه لیک څخه سرغړونه کوي، خو له دې سره سره د امریکا سمندري ځواکونه چې د یمن په شاوخوا اوبو کې ګزمې کوي حوثیانو ته د وسلو د قاچاق یوازې د ګوتو په شمار موارد موندلې دي. په دې لړ کې وروستی مورد په اګست میاشت کې د وسلو د یوې نوې زیرمې موندل و چې د ملګرو ملتونو مفتشانې اوس لیدو ته ورغلي دي. د وسلو دا لویه بسته د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې د ګزمې پر مهال وموندله. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي وایي دا وسلې د یمن د سواحلو په 70 کیلومتری کې له یوې کښتۍ څخه بلې کوچنۍ کښتۍ ته د ښکته کولو پر مهال ولیدلې. دوی زیاتوي چې سرتیرو دا کښتۍ ودروله او د هغې له عملې سره تر خبرو وروسته ورته معلومه شوه چې د وسلو قاچاق بران دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان وویل چې دا وسلې په پلاستیک کې تاو او په شنو بوجیو کې ځای پر ځای شوې وې. د امریکا د سمندري ځواکونو یو بل افسر ویلي ډېر احتمال شته چې دا وسلې به له ایران څخه نه بلکې له سومالیا څخه یمن ته قاچاق کېدلې، خو دا افسر زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د څارونکو له پلټنو وروسته به وروستۍ نتیجه معلومه شي. ستاسو له پیغامونو
د کندهار اوسیدونکي سمیع الله جانان او حمید الله ترینو.
شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه.
سبا د سهار لوو د ماشام تر 2 بجو پورې ازادي راډیو د کندهار د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه له تاسو سره شیبه په شیبه د دغه انتخاباتو بهیر ساری او معلومات ترکوي. خو پرونه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په خوست کې د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو غوښتنه کړې چې په ټاکنو کې د بایومیټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي. مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا وسی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقچی د مړي ځای دې وښيي. د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسي او ګرجستان ترمنځ د 2008 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي و چې ورته اړتیا وه، او ټاکل سوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکي اونۍ چین ته سفر وکړي.
په خوست کې د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د بایومیټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي، او د رایې اچونې صندوقونه دې هم د نمایندانو او کورنیو او بهرنیو ناظرینو مخې ته له سره وشمېرل شي. معترضو نمایندانو ویلي هغه کسان چې په غیر قانوني ډول د درغلیو په هدف د ټاکنو په بهیر کې مداخله کړي د تحقیقاتو لپاره دي عدلي او قضایي ادارو ته ورپېښندل شي. د مسؤلینو په خبره د افغانستان د ولسی جرګې په ټول ټاکنو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو خپل رایې کارولې دي، البته کندهار او غزنی په دې کې نه دي شامل. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د ولسی جرګې 15 نمایندانو او یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان د ټاکنو او شکایتو له خپلواکو کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې یوازې هغه رای وشمېرل شي چې د بایومیټریک له لارې کارول شوی وي. معترضو نمایندانو ګواښ وکړ که د ټاکنو او شکایتو خپلواک کمیسیونونه د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي نو پایلې به د دوی لپاره د منلو وړ نه وي او په مدني حرکتونو به لاس بوري کړي. په خبري ناسته کې د ولسی جرګې یو تن نومان حافظ الله صبري ویل هغه رای چې بایومیټریک نه وي دوی منلو ته تیار نه دي.
هغه رای چې د بایومیټریک د سیستم نه وتل نه وي موږ هیڅ کله نه منو، موږ ته قابل قبول نه دي. په ټیبي کې یو رقم دي، صندوق کې رای بل رقم دي. همون جدي غوښتنه داغه دو چې داغه ورکه د موږ ته په عام محضر کې د دوړو کمیسیونونو په مخ کې په عام محضر کې متوښ مېرل شي.
د ولسی جرګې او بل نومان عبدالولی واحد زای بیا د یو شمېر سیمو او ولسوالۍ نمونه اخلي چې هلته د بایومیټریک سیستم نه دی کارول شوی،
لکه تڼي، سپیره، اسماعیل خیل، مندوزی، موساخیل، صبری، باک، علیشیر، حتی د ځاځي میدان په ځینو سیمو کې بایومیټریک سیستم نه دی کارول شوی او په سازمان یافته شکل سره دا سیستم غیر فعال ښودل شوی دی. دا د مشخصو نمایندانو په غوښتنه په دې ولسوالیو کې بایومیټریک سیستم غیر فعال ښودل شوی دی تر څو دوی ته د پراخې درغلۍ زمینه مساعده شي.
په خبري کانفرنس کې د ولسی جرګې د نومان امیر بهیر لخوا د نمایندانو 4 مادیز پرېکړه لیکه ولوستل شو چې پکې غوښتنه شوي
ټولې هغه رایې چې د خوست په کچه په ټاکنیزو مرکزونو کې د بایومیټریک پرته کارول شوی رایې دي باطل اعلان شي. د ټولو ټاکنیزو مرکزونو کارول شوی رایې دي د نمایندانو د داخلي او خارجي ناظرانو د بیا ځل لپاره د راچونې په کمیسیون کې وشمېرل شي. ټولو هغه کسانو چې د ټاکنو په دې ملي په بهیر کې مداخله کړې تحقیق لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي.
بل ځای په ورته توګه د یووالي او بدلون کاروان د بنسټ په انګړ کې هم د ګڼو دیني عالمانو او قومي مخورو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. هغوی هم ویل چې په ټاکنو کې د یوازې د بایومیټریک له لارې کارول شوې رایې وشمېرل شي. مولوي ولیدګل وویل
زادی وی منطقه خطیبیم رئیست جمهوریت به انتخابات کی کیږي ولایتي شورا ته مو کیږي دا غاغ بزای نمبر نه کم چوي نه چوي دا را سمنه لري
په خوست کې د ولسی جرګې نوماندانو داسې محل پټاکنو کې په کراول شو راوي کې د شفافیت د تامین غوښتنه کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ډاډ ورکړي چې رایه شمیرنه به په شفاف او جدي ډول ترسره شي. د دغه کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد په همدې ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې هڅه کوي توري او سپینې رایې سره بیلې کړي.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.6 او د اف ام په 100.5 څپه.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو او دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. خو مخکې تر دې 19 پروګرامه کونړ ته مخه کوو. د سید جمال الدین افغان په پوهنتون کې د نړیوالو په مالی مرسته د اتیا کمپیوټرو یوه کمپیوټر خونه او د 50 کیلو واټو لمریز برېښنا دستګاه جوړه شوه. له کونړه د ازادي راډیو خبریال رحول انوري راپور لري.
لوړ زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د چار رئیس پوهنوال امیر محمد کاموال د آی ټی سنټر او د سولري برېښنا شبکې د جوړېدا پر مهال تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د بودیجې په لحاظ د لوړو زده کړو وزارت ډیر کم امکانات لري، خو دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د باکیفیته لوړو زده کړو زمینه برابر کړي.
تر څو چې د باکیفیته لوړو زده کړو خاوندان نشو، هیڅکله نړیوال خصوصي د ګاونډیانو سره هم سیالي نشي کولای. ګاونډیان ته به څنګه ته شکست ورکړي؟ په یوازیني ډګر کې چې شکست ورکولی شو، هغه دا دی چې موږ او تاسې خپل هیواد باید په خپلو مټو باندې آباد.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد د لمریز برېښنا او د کمپیوټر لیب د پروژو د ځانګړتیاو په اړه وویل
قیمت 10 میلیونه او 15 لک افغانۍ دي. د آی سی ټی سنټر یا ټکنالوژي معلوماتي شبکه د پوهنتون لپاره د اهمترینو پروژو څخه ده چې د دې په ذریعه باندې د پوهنتون ټول منصوبین د عالي تحصیلاتو په برخه کې او همدارنګه د نورو علمي څېړنو او د معتبرو منابعو سره او د دنیا د معتبرو پوهنتونو سره د رابطې یو عمده اصل دی. د دې نه مناسبه استفاده چې حداقل په ورځ کې به 1500 نفرو ته ټریننګ ورکول کیږي.
په یاد پوهنتون کې شاوخوا 4000 او 1500 محصلین په لوړو زده کړو بوختي. د کونړ همیشه بهان سیند پر غاړه پروت پوهنتون هم د برېښنا له نعمت بې برخې دی، خو اوس یې ایله یوه برخه د سولري برېښنا په وسیله رڼا شوه او کمپیوټر یې روښانه شوي. محصلین د یادو پروژو په بشپړېدو خوښ دي.
عمران دی د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محصلینو د استادانو ډېره ضروري او اهم اړتیا وه. غواړو چې دغه پوهنتون د نورو پوهنتونو سره یو مساوي کړو. دا پوهنتون چې زمونږ دی، مونږ ته ډېره دغه د برېښنا اړتیا زښته ډېره ضروري وه، ځکه چې زمونږ پوهنتون د برېښنا نه ډېر پس پاتې دی. د کونړ غونډ دغه ولایت دغه غونډې ساحې د برېښنا نه ډېرې نا امید دي.
نور صلاح خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلاً د اقتصاد پنځه دویم کال محصل یم. انټرنیټ زمونږ لپاره ډېر مهم دی. نړۍ چې دا په یوه کلي باندې بدله شوې ده او په انټرنیټ کې چې کوایو چې په زرګونو کتابونه چې دي هلته موجود دي، زمونږ لپاره د خوشحالۍ زیری دی. په دې په واسطه به مونږ وکولای شو چې د نړۍ کوم کلی چې دی هغې ته مونږ له نږدې نه لاسرسی وکړو، کومې ستونزې او مشکلات چې دي خپل حل.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پوهنځي په ګډون 15 پوهنځي لري چې تر دې دمه د کمپیوټر ساينس پوهنځي د کمپیوټرونو او برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. له یاد پوهنځي دوه دورې محصلین په داسې حال کې فارغ شول چې په پوهنځي کې کمپیوټر نه موجود. د نړیوال بانک په مالی مرسته چې اوس ورته د لمریز برېښنا د سیستم د برابرولو ترڅنګ د اتیاو کمپیوټرونو د ورکړې او د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شوې، د محصلینو او د پوهنتون ادارې اړوند ستونزې حل کېدای شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. دوستانو د نن ورځې پروګرام تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو په تړاو تاسو راغلو پیغامونو ته ځانګړې سوي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې مشتره رسیدلې دي. که څه هم د ازادي رادیو د انتخاباتو په اړه ډیر راپورونه وخت په وخت خپاره کړل، خو یو ځل بیا مې په دې خبرونه کې تاسو هغه اندېښنې راخیستې چې د انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو په اړه تاسو سره شریکې کړې دي او تمه لري چې دغو شکایتونو او یا دغو ستونزو ته رسیدګي وسي. تاسو پیغامونه او بیا وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالي سره د ازادي رادیو مرکه هم اوریدلای سي.
وزیر پکتیکا د ولایت مرکز شرنج ته خبر کوم په انتخاباتي پروسه کې هغه لسونه سلی مرکز نو دوباره راغلی دي. د ډیرو خلکو نومونه ایستلي دي، سټیکر یې وهلی ده او یو ځای سر شوي دي. اوس ټول لسونه چې وتلي دي دا پروسه بیخي له چالیس سره مخامخ کوي او پروسه یې ناکامي سره مخامخ کوي او د خلکو زول دي ملي پروسه نه توري. دا زما پیغام و زنومان مومن کې توازای
زابل د ولایت مخبین سره کوم. په دې زابل کې دا ټول ټاکنو کې سر دلغری او په دغه باندې چې له مکتبه د باندې به خلک ولاړو کلا تاسو ساتي ورکه ابلبل توخي ساتي ورکه ابلبل انجینر ساتي ورکه. خو خبره دا ده چې دغه دلغری نه وایي چې هغه به ما وته وایي چې موږ خپل دغه سره پریږده. دغه څه څه نور ډېر نه هیڅ امنیت ډېر برابر او هیڅ څه نه و نور ډېر څه خلک په شوق زوت ورلو. خو دغه خلک چې دغه بېسواده خلک
انتخابات مبارک انتخابات خبر کتاب پدې خراب سرکانو کې موټران نشته. اوس نو څلې چې دغه نه خدای لکه دا د یا لاس کریمه ده کوم کریمه ده په فوزي بل محل ته هغه به هغه پر هغه پر دې چې په فوخه لګه روان سره نو څه وسایل نشي خلک ورسې. نو دا خپل دا پیغام دی دغه مشکلات ډېر نه په دغه انتخابات کې سخت مشکلات خلک غیر مایوس سره راي نه کوي په خپل غلطه بولاله ده.
السلام علیکم. هغه تاسو سره نه ولات خبر کوم. بدبختانه چې د پارلمان پخوانی غړي په غټ اکثریت سره د افغان ملت په وړاندې باندې نه تنها چې مثبت کارونه کړي د قناعت وړ ولو، بلکې هغوی د ملت په استازیتوب د ملت بچیانو او شته ملت ته داسې ناوړه پیغام پرېښود. که چیرې ذهنونه پاک نه شي او یا هم اوسني وکیلان خپل مسؤلیتونه په پوره توګه ترسره نه کړي د هغوی ناوړه اعمالو ته دوام ورکړي، دا به یوه ډېره بده پېښه وي او بده واقعه به ولري.
السلام علیکم. زین الرحمد نوری د هلمند ولایت د نغلي ولسوالۍ د لوی مانده د سیمې تاسو ته پیغام پرېږدم. د هم د انتخاباتو په هکله تاسو ته پیغام پرېږدم. د انتخاباتو تېر سره تاسو ته او ټول اورېدونکو ته زه مبارکي وایم او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. زه ډېر خفه یم ځکه چې ما په دې انتخابات کې ګډون ونه کړم. سیمه د طالبانو په لاس ده. خپل تذکره مې ټکر کړې وه. ما د هغه چې پاتل موږ ته طالبان اخطارونه را کړي وو که څوک لاړه په انتخاباتو کې برخه واخله د هغه لاس یا ګوتې به پرې کېږي. نو موږ ډېر خفه یو زموږ د سیمې خلک. موږ ځکه تذکرې هم ټکر کړې نو سری چې موږ برخه وانخیستل انتخاباتو کې. خپله خپل تذکره مې ټکر کړې ده. موږ په انتخاباتو کې مې ګډون ونه کړ. بیا هم د انتخاباتو مبارکي د افغانستان ټولو خلکو ته. یو ځل بیا د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړم چې موږ هم ډیموکراسي منونکي خلک یو. موږ هم ډیموکراسي منو. نو د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړم چې یو ځل پټاونه او توغندۍ په شارو باندې ولیدل. ما دوی ولاړه پتاړه ورکړه. نو د افغانستان د زړورو خلکو څخه ډېره مننه کوم. حتی چې ګوزه ډېر خواشینی په دې چې ما خپل خل رایه ونه کړل. ونه کارول خپل خوښې کاندید ته مې رایه ورنه کړه. نو کاندیدان انتخاب کړي وو. خاص ځکه رایه ورنه کړه چې موږ سیمه طالبان په لاس کې موږ اختارونه را کړي وو. موږ لا درې څلور ورځې مخکې په انتخابات لا ښار ته بندې کړي. لا هم تر اوسه بندې دي. مننه. السلام علیکم.
زه سوهیل احمد د نورستان ولایت دوانت ولسوالۍ یم. دوانت ولسوالۍ د انتخاباتو په درغلۍ باندې صندوقونه ډک کړي دي. نه په بایومیټریک باندې سره د رئیس سره د کارمندانانو نه درغلۍ کول. شفاف انتخابات ته خلک نه پرېښودل. نظامي ځواکونه هم درغلۍ کول. زموږ هیله دا ده چې آینده مشران رئیسان کارمندانان دي دغسې منتخب نکړي. والسلام.
عبید رحمان خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. پیغام مو دا دی چې سږنې ټاکنې په ننګرهار ولایت کې غیر شفاف ټاکنې وي او درغلې لوبې شوي بغیر د میتریک او بغیر د سټیکر خلکو رایې ټیک مار کړي وچول شوي. د ننګرهار ولایت مختلفو محلونو کې داسې رایې چول شوي دي چې ښځو ته نخ شوي یا سلیک شوي کاندیدانو رایې پاړې ورکول شوي او صندوقونو ته چول شوي.
بلد آزادی راجو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باوجود دې چې افغانستان خلکو انتخابات وکړل خپل د وینو په بدل کې وکړل خپل د سرونو په بدل کې وکړل انتخابات په افغانستان کې وسول، خو یو مشکل چې د افغانستان خلکو ته جوړ و دا چې 9 میلیونه خلکو رایه ورکړې وه او اخر راله 3 میلیونه ته یا 4 میلیونه په شاوخوا کې، همدغه مشکل د افغانستان د خلکو